نوری از نوری بستدی آمده با فرمایید.
بله زرغونه جان، تاسو ستړی مشی مننه. آزادی رادیو اوری په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اولی چې د امریکا د استخباراتو ادارې د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز چارکارو کې په یوه چاودنه کې لکتر لږ 8 تنه وژل شوي او نږدې 30 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له تهران څخه د یوې ورځنۍ رسمي کتنې په ترڅ کې په ښکاره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ملاتړ وکړ. امریکایي څارنوالانو هغه ازبکستانۍ په تروریزم تورن کړ چې په نیویارک کې د لارۍ په وسیله په حمله کې 8 تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز چارکارو کې په یوه چاودنه کې لکتر لږ 8 تنه وژل شوي او نږدې 30 نور ټپیان دي. له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښه تېر ماښام د چارکارو په مرکزي چوک کې هغه مهال وشو چې د تیلو یو ټانکر چې تر شایل مسافرو ډک بس روانو د مقناطیسي بم په وسیله وچول شو چې له امله یې دغه بس او نورو موټرو کې اور ولګېد. د پروان د روغتون سر طبیب قاسم سنگین د دغې پیښې د قربانیانو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جمع تعداد 27 نفر، ما 8 نفر شکوه
وضعیت بسیار وخیم داشتیم. لطول و اشتوتپیانو چخد اتوتونو وضعیت چه دیر خراب و پا امبولانسونو که مرکز کابل تولیگ دول شول پا قربانیانو که ما شمان نشته. پا مجموع که تپیان ده شلو او اویا کلونو ترمنز عمرونه لري. سنگین زیاته کړه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت ډیر نازک و چې مرکز کابل ته ولېږدول شول. رویترز د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنه ښودلی دی. چارواکو دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي دا په څه باندې یوه میاشت کې د تیلو په ټانکرونو کې 10 چاودنه او اور لګېدنه ده چې کیږي او مسؤلیت څوک نه اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تېرې سېشنبې د ورځې د ځانوژونکې حملې د قربانیانو شمېر 10 تنو ته ورسېد. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ وکړه. په دغه حمله کې چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشو، شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه حمله به د 10 او 14 کلونو ترمنځ یوه هله کړې وي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان لپاره د مرستې یو نوی 15 کلن پروګرام تصویب کړی دی. د دې نوي پروګرام هدف په افغانستان کې باثباته وده او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره بنسټ جوړول ښودل شوي دي. په دې پروګرام کې چې له 2010 نه تر 2021 کال پورې دوام کوي، تمه ده د بانک 800 میلیون ډالر افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي. د آسیا پراختیایي بانک تر اوسه 4.9 میلیارد ډالر د مرستې او پور په ډول افغانستان ته ورکړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له تهران څخه د یوې ورځنۍ رسمي کتنې په ترڅ کې په ښکاره د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ملاتړ وکړ. هغه همداراز د سوریې د جګړې په اړه له ایران سره همکاري وستایله. پوتین د ایران او ازربایجان له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پرون تهران ته تللی و. دغه غونډه تر ډېره د کسپیان د سمندرګري د دریو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي سوداګرۍ او انرژي اړیکو د پیاوړي کېدو او په دې برخو کې د همکارۍ په پراخېدو څرخېده. خو د دې ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره د پوتین په کتنو کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون او په سوریه کې د کورنۍ جګړې په اړه هم ډېرې خبرې وشوې. روسیه دغه اټومي تړون چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه سست شوي یوه لاسلیک کوونکې ده. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ډډه کړې چې دا تایید کړي چې تهران د دغه تړون مطابق عمل کړی دی. د ایران د مذهبي مشر د دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پوتین خامنه ای ته وویل چې موسکو په دغه تړون کې د هر یو اړخیز بدلون مخالف دی. د سوریې په اړه پوتین د ایران همکاري وستایله او هغه ډیره ګټوره وبلله. ویل چې موسکو او تهران توانیدلی دي چې د سوریې په اړه خپل دریځونه هماهنګ کړي. امریکایي څارنوالانو هغه ازبکستاني په تروریزم تورن کړ چې په نیویارک کې د لارۍ په وسیله په حمله کې اته تنه ووژل. څارنوالانو وویل چې هغه د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی دی. څارنوالانو په مینهتن کې پرون د امریکا یوې محکمې ته وویل چې سیف الله سیپوف په هغه روغتون کې چې له دغې حملې وروسته دی بستر دی غوښتنه کړې چې د ده په خونه کې دی د داعش تور بیرغ ولګول شي. څارنوالانو دا هم ویلي چې هغه ښه احساس کوي چې دغه حمله یې کړې ده. د یو بل خبر له مخې د امریکا څارنوالان وبخی د نیویارک د برید په تړاو په دوهم مشکوک کس پسې هم ګرځي چې هغه هم له اصل ازبک دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې داسې پوسترونه خپاره کړي چې پکې د 22 کلن محمد زایر کادیروف په اړه د معلوماتو غوښتنه شوې ده. د همدې خبر په ارتباط د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاتری له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې وویل چې له کانګرس سره به کار وکړي څو ژر تر ژره د ګرین کارت ویزې ورکولو لړۍ وځنډوي. زنن د لاتری پروګرام پر ځنډولو کار کوم. زبل کانګرس ته خو غواړم چې ژر تر ژره دغه پروګرام د ختمولو کار پیل کړي. دغه پروګرام دی چې له همدې لارې د دې حملې تورن 29 کلن سیف الله سیپوف په 2010 کال کې له ازبکستانه امریکا ته تللی و. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. دا او که زین نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د استخباراتو ادارې د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په نړۍ کې سکال د هغو هیوادونو له لست افغانستان ایستلی چې پکې د وژل شوو ژورنالیستانو قضیې نه دي حل شوي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې له دغه اقدام سره مخالف دي.
2014 کال کې موږ تقریبا 4 ژورنالیستان د لاسه ورکړي. 2018 کال کې هم څو خونړۍ پېښې شوي.
د خبرالانو په وړاندې د فشارونو په ترڅ کې په دې وروستیو کې دوه افغان خبرالان په کندهار کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي چې پرون هم په کندهار کې په یو غونډه کې د هغوی د خلاصون غوښتنه وشوه.
موږ د بسم الله وطن دوست په موضوع او د احمد الله سرګن په موضوع کې د کندهار او د ځینو ټولو خبریالانو د حکومتي او امنیتي ادارو څخه دا غوښتنه کوو تر څو په دې برخه کې قانوني کړنې ترسره کړي، موضوع ونه ځنډوي.
پس می جون نړیوال موضوعات کې اوري چې د ایران، روسیه او آذربایجان ولسمشرانو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لښکېلو لورو غوښتل چې په خپل ژمنو عمل وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 29 پروګرامونه د تخبرو د جون په شیبو کې د خبرونه چلوونکي د ازل په پیښور کې د کندهار د میوند د جګړې د اتل او فاتح غازی محمد ایوب خان مقبرې ته ورغلی او وای د نورو خښو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلق پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی، دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا هغه مقبره ده.
دا زمو غالبا دین خدا تختی وړي دي. دا زما خل سردار ایوب خان دی،
هغه د میوند ملالی
رور دی.
د دې ترڅنګ بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د استخباراتو ادارې د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ پخوانی بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خبره کړل. سی ای ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وای دغه اسناد چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټاباد کې د بن لادن پر کور د یرغل په مهال ترلاسه شوی د شفافیت لپاره د ملي امنیت د لومړیتوبونو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیولو سره خبرېږي. تفصیل ډېر پرې واضح راپور کې.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیر ورځ د دغه شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل. په تازه اسنادو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره سول، لیکونه، فلمونه، غږیز او ویډیو فایلونه، د القاعده شبکې اړیکې او عادي کورنۍ مکاتیب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپله وبپاڼه خپره کړي دي څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. دغه اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه سوي دي چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې سوي وې. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپله وبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیې محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی، او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي، او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خپره سوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خپره کړل. دغه اداره وایي دا اسناد د امریکا د ملي امنیت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خپره کړي دي. د CIA مشر ویلي د اداره به په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او په کندهار کې خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د دې ولایت امنیتي ادارو څخه د دو خبريالانو د نیول کېدو په اړه د نور وضاحت غوښتنه وکړه. د کلید په نوم د یوې محلي راډیو مسؤول احمد الله څرګند او د بسم الله وطن دوست په نوم یو بل ځایي خبريال له تیرو دو ورځو راهیسې د ملي امنیت او امنیتي قمانداني په توقیف کې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد صادق رښتینی د خبري غونډې ته ورغلی او نور تفصیل په دې راپورټ کې راکړي.
په کندهار کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ په یو بنسټ کې د دې ولایت راټول سو لسګونو خبریالانو د کندهار امنیتي ادارو ملي امنیت او امنیتي قمانداني څخه غوښتنه وکړه چې د کلید راډیو د مسؤل احمد الله څرګند او د شیبه په نوم د یوې راډیو محلي خبریال بسم الله وطن دوست د نیول کېدو په اړه دلیلونه روښانه کړي. په جنوب کې د نوی صحابي دفتر مسؤول عبدالسمی غیرت ملبای احمد الله سرګن چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ملي امنیت په توقیف خانه کې دی، مرکزی دفتر یې په لومړي عکس العمل کې ویلي چې نوموړی د یوې شخصي مسلې په تور توقیف شوی. د غیرت مل په وینا دولتي چارواکو او خپل د ملي امنیت ادارې تر اوسه د احمد الله سرګن د نیول کېدو دلیلونه نه دي واضح کړي.
شابلی احمد الله سرګن نیول کېدل د کندهار د کلید راډیو ده مخکې د رئیس په توګه دنده ترسره کولی چې ملي امنیت چې د دوی نیول شوی دي او فقط د هغوی د ادارې سره چې موږ تماس نیولی دی د ادارې د خبرو په تایید دي چې د احمد الله سرګن د یوه امنیتي شخصي ستونزه چې دا وروسته واضح شي.
غیرت مل دغه راز وویل چې د شیبه په نوم د یوې راډیو محلي خبریال بسم الله وطن دوست دوی ورځې مخکې د امنیتي قمانداني د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا لومړی غوښتل شوی او وروسته تفکیف شوی چې لا هم امنیتي قمانداني د نوموړي خبریال د نیول کېدو په اړه دوی ته قانوني اوازې دلایل نه دي وړاندې کړي. او موږ غوښتل چې د احمد الله څرګند د نیول کېدو په اړه د ملي امنیت ادارې نظر هم واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو. بلخوا د کندهار د امنیتي قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي بسم الله وطن دوست د سمی یوسف نوم د یو تورن کس په ملاتړ فیسبوکي پوسټونه کړي. د امنیتي قمانداني ویان زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې چې سمی یوسف نامي د وسلوالو سره اړیکې درلودې او بسم الله وطن دوست د نوموړي نیول شوي تورن کس په اړه داسې فیسبوکي پوسټونه کول چې خلک یې د پولیسو او حکومت پر ضد پارول. په عین وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال وایي د خبریال وطن دوست د خوشکېدو په اړه امنیتي ارګانونو سره خبرې کړي او ډېر ژر به موضوع حل شي. پاین وخت کې خبريالان او درسنوي د ملاتړ بنسټونه د خبريالان د ډول نیول کېدل درسنوي د کارکونکو په وړاندې تاوتریخوالي بولي. احمد لودین نفس د کلافان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل که خبريال کوم مطبوعاتي غلطي یا تخطي کوي باید پاره د اساسي قانون او د ټولیزو رسنوي د قانون لمخي د تخطي کمیسون او درسنوي مربوطه ادارو ته شکایت وسي.
خبریال موضوع باید په هغه ډول بررسي نه سي لکه څنګه چې نور عادي موضوعات کېږي. اړوند ارګانونه نه اسلامي د قانون یا د مفاهیم د قانون مطابق د هغوی بررسي وسي. متاسفانه تر اوسه مندلې لا هم موږ ځنډی وایي چې موږ تاسو ته وضاحت ورکوو. زموږ غوښتنه د ټولو خبریالانو غوښتنه دا ده چې دا موضوع ژر تر ژره حل سي او هر اکل هغه وضاحت یا هغه لامل چې دی پر بیول سوی دي بدل سوی دي هغه معلوم سي.
موږ د بسم الله وطن دوست په موضوع او د احمد الله سرګن په موضوع کې د کندهار او د زم ټولو خبریالانو د حکومتي او امنیتي ادارو څخه دا غوښتنه کوو تر څو په دې برخه کې قانوني کړنې ترسره کړي. موضوع نه ځنډوي، موضوع شخصي توقیف خانو ته نه کړي او سره تر څنګ یې د خبریالانو په اړه جام تهدیدونه چې اوس موجود دي او په دغسې پیښو سره نور هم ډېریږي دا کم کړي او ډېر یې نه کړي.
په جنوب کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په روان کال کې د جنوب په سطحه د خبریالانو د تاوتریخوالي لس پیښې له دوی سره ثبت شوي چې له دې جملې څخه ډېرې قضیې د دولتي بنسټونو او چارواکو لخوا رامنځته شوي او یوه برخه یې د وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پورې اړه لري.
و امرودل چې د خبریالانو په وړاندې د فشارونو په ترڅ کې په دې وروستیو کې دو افغان خبریالان په کندهار کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي چې پرون هم په کندهار کې په یوې غونډه کې د هغوی د خلاصون غوښتنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په نړۍ کې سږکال بیا د هغو هیوادونو لست خپور کړی چې د وژل شوو ژورنالیستانو قضیې پکې نه دي حل شوي. خو دا ځل افغانستان چې د 2008 کال رئیس په پرله پسې توګه په دې لیست کې شامل و د لومړي ځل لپاره ورڅخه ایستل شوی. خو په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنه وایي چې ټولنې وایي په دې هیواد کې تر بل هر وخت ژورنالیستان اوس له زیاتو خطرونو سره مخ دي. نور تفصیل د اجملان په راپورټ کې
د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې د هغه دولس هیوادونو لیست خپور کړی چیرې چې ژورنالیستان په هدفي توګه وژل شوي او قاتلانه نه دي مجازات شوي. په دې لیست کې د سومالیا په شمول و هیوادونه له تیرې یوې لسیزې راهیسې پرله پسې هر کال شامل دي. خو افغانستان چې د 2008 میلادي کال راهیسې په دې لیست کې اوسه کال د لومړي ځل لپاره له دې لیست څخه غورځول شوی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنه وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او په تیرو کلونو کې د ژورنالیستانو د قتل په تور څوک نه دی محکوم شوی، خو په دې هیواد کې په وروستیو کې د ژورنالیستانو هدفي وژنې کمې شوي. خو د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ښه شوی؟ د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر له دې سره موافق نه دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وروستي دوه کلونه افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره تر نورو ډیر خونړي وبلل.
2018 کال کې موږ تقریبا 4 لس ژورنالیستان د لاس ورکړي. 2018 کال کې هم څو خونړي پېښې شوې او په هغو کې تاسو ته معلوم دی یو ځل موږ 54 ژورنالیستان یا رسنۍ همکاران په ننګرهار کې د لاس ورکړي. بل ځل هم د کابل خونړۍ پېښه چې وسوه هغه کې هم تقریبا 50 شاوخوا ژورنالیستان د لاس ورکړي او ذخیر نور زخمیان دي. دا ارقام چې دي د 2014 کال نه اخوا ارقام سره ډېر تفاوت لري. 2018 شپاړسم اولسم کال دواړه خونړۍ کالونه دي په د افغانستان د مطبوعاتو رسنیو په تاریخ کې.
ښاغلي سمندر ازادي راډیو ته وویل دا له هغه معیارونو نه دی خبر شي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پر بنسټ دا لیست چمتو کړی، خو د دوی ارزونې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان د ژورنالیستانو لپاره پرله پسې د نړۍ یو خطرناک هیواد دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنه هم د افغانستان نامنیو په ترڅ کې د ژورنالیستانو مرګ شوبله او د دوی لپاره سخت شرایط مني. دا اداره په کابل کې د یو ټانکر موټر په چاودنه کې چې 150 څخه زیات کسان یې وژل لک تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدل تاییدی. د معافیت په نوم دا لیست هر کال د نومبر په 2 نیټه د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایتو څخه د معافیت د پای ته رسولو د ورځې په مناسبت خپریږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ د ژورنالیستانو په وړاندې د جنایتو لپاره د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي په 2018 کال کې د افغانستان په شمول د دې ادارې ژورنالیستان په بیلابیلو هیوادونو کې لږ تر لږه 4 ځله هدف ګرځول شوي. ټام کینټ وایي
ان دی رشن فدریشن یوکرین بیلاروس
تام کنتوای د روسیې په فدراسیون، اوکراین، بیلاروس، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمنیا، آذربایجان، مقدونیا او نورو هیوادونو کې چې موږ کار کوو په دې پیښو کې فزیکي بریدونه، زنداني کول، خپل سر نیونې، پوښتنې ګرویګنې، لفظي ګواښونه، په محکمو کې محکومول، آنلاین ګواښونه او د وسایلو ضبطول شامل دي.
And seizure of equipment.
د د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په سګنلس کې چیرې چیرې ډیر وژل شوي ژورنالیستانو کسې نه دي څېړل شوي. سومالیا، سوریا، جنوبي سودان، فلیپین، مکسیکو، پاکستان، برازیل، روسیا، بنگلادیش، نایجیریا او هندوستان شامل دي. د اداره وایي دوی د لیست بیلابیلو هیوادونو نفوس ته په پام په دې هیوادونو کې په تیرو لسو کلونو کې د ژورنالیستانو د قتل د ناحل شوو قضیو د فیصدۍ پر بنسټ چمتو کړی او هغه موده چې د سګنی لیست چمتو کولو پر مهال څېړل شوي هغه د 2001 میلادي کال د سپټمبر له لومړۍ نیټې څخه تر 2010 میلادي کال د اګست تر 1.3 نیټې پورې ده.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
شپږ کلن ماشوم و چې ویل یې په سړه هوا کې مالونه پیایي. اوس چې منی دی د ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي.
مجبور یم چې باندې وباسم، لاسه پرېمزم، خپې پرېمزم، غې کې ونیسم، کور کې کښېنوم.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري. داسې خواړه ماشومانو ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیولی سي.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونو کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ. خو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه نور ځانګړي پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې چلوونکی دا ځل په پېښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتلاو فاتح غازی محمد ایوب خان مقبرې ته ورغلی او وایي د نورو ښخ شوو غازیانو تر څنګ یې قبر په مشکل خلک پېژني. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شبردي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت او د افغانستان حکومت په دې باور دي چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډاډمند شوي دي. خو د ورځپاڼې په باور دري سربیره په افغانستان کې جګړه تر هغه سخته ده چې اټکل یې کېده. واشنگتن ټایمز بیا څرګندوي چې طالبانو د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ستر بریدونه ترسره کړي دي. ورځپاڼه د مې په میاشت کې په کابل کې موټر بم ته اشاره کوي چې نوي تنه پکې ووژل شول او تر 300 ډیر ټپیان شول. واشنگتن ټایمز لیکي وروسته تر دې چې په 2014 کال کې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، دا تر ټولو خونړۍ چاودنه وه چې په کابل کې وشوه. نیوزویک مجلې بیا د افغانستان د امنیت په اړه په خبرې کړې مقالې کې د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش راپور ته اشاره کړې ده. نیوزویک د سیګار د راپور په وینا لیکي چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې افغان ځواکونو ګڼې سیمې له لاسه ورکړې دي او دا سیمې طالبانو او داعش نیولې دي. د سیګار په وینا د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه نږدې 55% خاوره د افغان ځواکونو په لاس کې ده، یعنې 1400 کې سیمه باندې یاغیان برلاسه دي او د افغانستان په پاتې 10% خاوره کې جګړه ده. یو ایس ټوډی ورځپاڼې د جګړو په دې ماحول کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان میرمنو هڅو ته اشاره کړې ده. دغه ورځپاڼه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په وینا لیکي چې په افغانستان کې تر 480 ډیری میرمنې خپل تجارت لري. د یو ایس ټوډی په خبرې کړې مقالې کې لولو چې افغان میرمنو تر 65 میلیونه ډالر ډیره پانګونه په افغانستان کې کړې ده. ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي تر 40,000 ډیرې ښځې او نجونې د ژورنالیزم، قانون، پوځ، پولیسو، معارف او نورو ډګرونو کې په کارونو بوختې دي. خو د یو ایس ټوډی په وینا افغان میرمنې لا هم د نړیوالې ټولنې مرستو او ملاتړ ته ضرورت لري تر څو دوی په ډاډه ډول په افغانستان کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د سهار 8:40 دقیقې شوې. اوس هم یو سیمه ایز او نړیوال موضوع. د ایران، روسیا او آذربایجان ولسمشرانو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لښکېلو لورو غوښتل چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د غوښتنه داسې مهال شوې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د اکتوبر په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون کې د خبره ځینې تېروتنې اصلاح نه شي نو امریکا به ترې ووزي. ډونالډ ټرمپ دغه تړون نه دی تایید کړی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د ایران، روسیې او آذربایجان مشرانو د ایران د اټومي تړون پر ژمنې د درېدو ږغ داسې مهال کړی چې دغو مشرانو تېره ورځ په تهران کې درې اړخیزه غونډه درلوده. تر غونډې وروسته حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او الهام علیوف یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د دغه تړون له مخې ایران منلی چې پر دې هېواد د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په دې تړون کې ځینې نیمګړتیاوې سته او خبرداری ورکړی و چې تر څو د امریکا د کانګرس او یا د امریکا د متحدینو لخوا په دغه تړون کې د ده په وینا نیمګړتیاوې سمې نه سي نو متحده ایالات به له دغه تړون نه ووځي. ښاغلی ټرمپ ویلي و له کانګرس څخه به وغواړي چې داسې یو قانون جوړ کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هېواد ونه کړی سي چې اټومي وسله جوړه کړي. بلخوا اروپایي ټولنې او د دې تړون نورو اړخونو چې روسیا، بریتانیا، چین، فرانسه او جرمني پکې شامل دي پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی چې له دې تړونه ونه وځي. د ایران، روسیې او آذربایجان مشرانو دغه راز د تهران په پرونۍ غونډه کې موافقه وکړه چې د تیلو او ګازو د کارخانو په برخه کې له یو بل سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې اړه وویل د وی روسیا، ایران او آذربایجان د هایدرو کاربن لوی تولیدونکي هیوادونه دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ باید له یو بل سره سیالي وکړو، معنا یې دا ده چې موږ اړتیا لرو خپلې هڅې سره همغږي کړو. باکو د 2014 کال په اګست کې ورته درې اړخیزه غونډه درلوده او ټاکل شوې د دغو مشرانو راتلونکې غونډه په 2018 کال کې په روسیه کې ترسره سي. د ایران دولتي رسنیو ویلي ولادیمیر پوتین دغه راز په دې سفر کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل چې نوموړي د تهران او مسکو ترمنځ د همکاریو پر ډیرېدو ټینګار کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون د خامنهای له قبل ویلي و چې وایي د سوریې د بحران بشپړ هواری د ایران او روسیې ترمنځ پیاوړې همکاري ته اړتیا لري. زموږ همکاري کولای سي امریکا منځوي کړي او دا همکاري به په سیمه کې ثبات راولي. مسکو او تهران په سوریې کې د کورنۍ جګړې پر مهال چې اوس یې اووم کال پیل سوی د بشار الاسد حکومت پلوي کوي.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې په نړیوالو لوبو کې د لوبغاړو د دوپینګ د مخنیوي په برخه کې څه هڅې شوې دي.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یوه کوچني چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخه نیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتاً د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کی خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي سیشونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصيږي. دا پر اساس کړه چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ ایښودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابري شي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. حزب اسلامي د وړاندیز چې ولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي، زه د یو ځوان په توګه دې هرکلی کوم او مثبت دریز بولم. هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت،
السلام علیکم. زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. آلته په بارډر کې نن سبا لاری ډیر زیات دي. دلته کمانډر رزمم خدای هغه رشوت به خلی پیوا لاری نه ډیر زړی په یو خلی چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غا غوري خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دې ستی باندې کړی مونږه تبا کړی بشي تبا کړی. السلام علیکم.
ہلو سلام علیکم کابل کلی وزیر نے تاسو سره په اړیکه کې ما ورور کلی وزیر ته مخامخ دا د ناجوګانو د ونو نه چې لږ ورته په دغه ساحه کې همدغه مردارې اوبه دي دا همدا سپټیک د هر کم راځي چې خالي کېږي ورور موږ ډېر په آزاد کې موږ غواړو چې دغه ورور دغه ځای لرې شي او بل زیاده لاړ بل زیاده بوځي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردارې اوبه دي موږ شپه ورځ دوی نه خوب نه شو کولی. وسلام.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو ایښیو یا پریښیو ستاسو پیغامونه د شکایتونو په بڼه موږ تل خپرو په دې هیله چې مسؤل چارواکي هم هغه واوري او ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. کور مو ودان تاسو پیغامونه ډیر سپتوي په د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې اته نیمې بجې دی وړاندې ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز چارکارو کې په یو چاودنه کې لکتر لګا ته تنه وژل شوی او نږدې 10 نور ټپیان دي. لسمې د ازادي رادیو خبريال د راپور له مخې دا پیښه تیر ماښام د چارکارو په مرکزی چوک کې هغه مهال وشو چې د تیلو یو ټانکر چې تر شایل مسافرو ډک بس روانو د مقناطیسي بم په وسیله وچول شو چې له امله دغه بس او نورو موټرو کې اور ولګید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تېرې سه شنبې ورځې د ځان وژنې حملې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. په دغه حمله کې چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له تهران څخه د یوې ورځنۍ رسمي کتنې په ترڅ کې په ښکاره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ملاتړ وکړ. هغه همداراز د سوریې د جګړې په اړه له ایران سره همکاري وستایله. امریکایي ترنولانو هغه ازبکستانی په تروریزم تورن کړ چې په نیویارک کې د لارې په وسیله په حمله کې اته تنه وژل. ترنولانو وویل چې هغه د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه الهام اخیستی دی. د غرض د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاتری له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د کابینې په غونډه کې وویل چې له کانګرس سره به کار وکړي تر څو ژر تر ژره د ګرین کارت ویزې ورکولو بهیر وځنډوي. او د کاتالونیا د تبعید شوي مشر کارلوس پوجډیمون وکیل وایي د ماکل به اوس مهال پر هغه د لګول شو تورونو د ځوابولو لپاره هسپانیې ته ولاړ نشي. د هالند او بلجیم رسنیو پرون د دغه وکیل پاول بیکارت له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی پوجډیمون به د نیول کېدو د لوی خطر له کبله د حالاتو څرنګوالي ته انتظار وباسي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. د سهار له وو بوجود ماخام تر وو بوجود په همدې څپو مک ازادي رادیو خبرونه کوو او د ماخام له وو بوجود سهار تر وو بوجود هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه دا برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د جون پښیبو کې د خبرونه چلوونکي د ازل په پیښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتل غازی محمد ایوب خان مقبره ته ورغلی او وایي د نور خښو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی او دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا مقبره ده.
دا زمو غالبا دین خدا تختي وړي دي. دا زمو خلې سردار ایوب خان دی
او هغه د میوند ملالي
رور دی.
خو مخکې دې چې د جون پښیبو کې پروګرام ته ور ورسیږي ستاسو پام راګرځو د اساسي بشري حقوقو پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق مبارکي کوم ګویو، باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بې د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای و، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بل شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا، یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بېله مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي، او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده. یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي، باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجونو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او پنځله سونه پورته وي او لشپاړه سونه کته وي د هغې ولی یا پلار کولای سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر پنځلس کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نشي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره شپاړس او د هلکان لپاره اتلس تعین سوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي خپل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، دی هر سړی کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس ولرو.
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالي راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلعه ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسی کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر ویني کوای سي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ور سره بوزي، دا کوي سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوي سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت چې په هغه کې ښځه کوي سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت چې په هغه کې واده له منځه ځي.
ډیره مننه.
یا
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې به ننګي ته دي ساتینه مخته د میوند یوه ستري جګړې کې سکوي. دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1328 کال د جولای په 28 نیټه رامنځته شوې و. د دې جګړې د غټنې اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبره پورته کړه او بیلل جنگي وګاټل. غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل وبلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننې خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبره ته تللیو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمه ترغلی ودلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت ده. نو ترغلو دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستې وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سرپخوا کې یو شمېر نورې مقبرې هم شته. خدا غ کسان دي چې تر ډیره پوری موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو. تقریبا د 22 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي. دا سیمه کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده، دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روډ په نوم باندې یادېده. دلته پخوانی یو ډیر لرغونی ښار موجود و. موږ چې دغه سیمه له
خلکو سره خبري وکړي او ویل چې دلته یو بل ډیر لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادېږي، او یو د سویل کې چې دلته د یو پادشا میرمن دفن ده. په همدغه زیارت کې یو ډی په خوانې او لرغونی جماعت چې تاریخي خای لزر او کلونو زیات وي همدلته شاله چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادېږي، او خپل شیخ حبیب بابا اوزرخوان هم په نوم باندې هم مشهور. د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي د زیارت کوي او دلته د زیارت ته دعا کوي. خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډېر لوی نمونه دي هغوی هم پراته دي، خو دا چې څوک نه پیژني او د ناپیژندلوی له وجې د دوی مقبرې د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي. د عدم تشدد د فلسفي لاروي حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمې اوسیدونکو دی وایي د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده، او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربیره د سترو غازیانو مقبره هم پرتی دي.
په مومند آباد یو علاقه ده، هغه کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي، لري خو بزرګ واستي و دا د هغه هدیره ده هغه مقبره ده. بیا دا خلک د دو په لمنه کې راغلي دي او ښخ شوي دي، چې اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته مطلب دا دی چې اخیری فنانګه او دغه یې اخیستی ده.
دلته څوک څوک موجود دي د مقبرې د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی، او دا چې دین سردار محمد اکرم
دغه مقبره ده،
دا هغه قبر دی
او مزار دی. او دا چې
دا زمو غالبا د دین خو د تختې وړي دي، دا زمو خلې سردار ایوب خان دی.
ها سردار محمد اکرم د میوند ملادي
رور دی.
ها ها او دا څوک دی؟
دا مرور دی زمو،
او هغه مرور دی سردار محمد اکرم.
دا مرور دی
او دا
مرور دی.
دا خو سردار محمد ابراهيم خان دی.
او دا مرور دی
او
هغه مور ده.
دا مور ده. امیر شیر علی خان میرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور په 1901 کال کې
دغه سلور قبرونه دي چې دا دو تاریخي دغه دي افغانانو یو تاریخ دی. دا
ښاغلی اعتبار خان را ته په دغه هدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سردارانو دا خو دلته په خوا دوره روډو، او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخ کې دا خاري و. دغه دا تاریخي ځایونه مو سمشتا حصار خاري
د 3000
جمعه ته د مسجد دی وګوره، دا نو مخه تقریبا د 3000 کالو ځنی مو 3000 کالو نه بزیه ترې او کم بنی. نو دا خو د دې بزرګ په لمنه کې بس دو راغلی دی او ښخ شوی دی، او دلته
هغه وخت چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او ښکاریم دغه سې چې دا تاریخ د سیوي چې دا افغانستان
هغه ته چې غازی البته سردار محمد ابراهیم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی
والی
سلطنت والی نو دا به د افغانستان ساحه و. دلته څوک راځي چې دغه زیارت ته؟
او چات او خلک د دې کې د تنن من خپل راځو دي ته دا ډېر یو خاص دی، او دې ته خو ډېر خلک او ډېر خلک راځي، خو څوک اوس دغه خلک لګ مات ګډ شول دغه شول د دې د وژنه ډېرې ترخې ډېرې شوې. نو
او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبرې چې دي دا بیا چا جوړ کړي کنه؟ ما غشان
یا دا ما پخوانی جوړې دي دا وړ تاریخي ټیکسونه واخلې وګوره کنه دا غشین خوس نه جوړېږي دي دا کوم دغه چې جوړ دی دا
بالکل
دا خو اوس زم کمپیوټر به هم جوړ نه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دی.
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال ل سپینو مرمرینو کانونو په اساسي توګه جوړی شوی، او کلونه وړاندې یې زینو برخو ته زیان اوخته شو چې د وخت په تیریدو سره یې ډېر برخي لا پسې زیانمن شوی وي. خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې. درنو اوریدونکو، د زیارت په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې. په لومړۍ لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا، لدی ور علاوه په دویمه کوچنۍ لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار. لدغه لوحې سره په خوا کې وبل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي. د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1914 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی. سردار محمد ابراهیم خان چې په 1922 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوی. د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1901 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوی ده، او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1923 هجری قمری کال کې مړ شوی. دلته مزارونه موجود دي. د افغان تاریخ د دغه ستر نمونه له مغبرو مرمرینې ډبرې غلا شوی او دا مقبره د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندون کې سلیم خان وکوت او له هغه مو وپوښتل چې له دغه مغبرو دا قیمتي او تاریخي ډبرې کله او چا غلا کړې دي.
یو کال یو نیم شو د بار نه شروعات شوی او اخره کې به دلته رانه وتل. دلته چې رانه وتل نو مونږ هغوی ته اطلاع وکړله چې تاسو راشئ، ستاسو د قبرونو بې حرمتي کېږي، سینې ته بځي دا، سیډونو ته بځي دا، خلکو وړي دي. د دې نه بس دا بره نه ته بځه تلی ده، دا تې نه تلی ده، دا سیډونه ما سره شته دي، دا پوړۍ نه دي، دی والله ماتې کړي دي. او نور دې خو وګوره دا کم دا سیډونو باډرې چې دي دا ما سره پرتې دي. او نور دا د دې قبرونو چې کمی دي نو دا پاس سر والا موړي دي، هغه سیډ والا موړي، دا سیډ والا موړي دي.
په دغه مقبرو کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبرې ته د پام وړ زیان اوخته. تاریخي ډبرلیکونه یې غلا شوي، شاوخوا مرمرینې زینتي کټارې ماتې شوي او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاري. موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ نظر راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نه شو. اوریدونکو، د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یوه بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ظلمونو کی مشفید او وطن نو جوړ ما تم دے پر تمونو کی مشفید داد کوم زا لم لا لاس چ ظلمونو کی مشفید Oh,
ګران وطن را تسرو شو د تو سخلم بے ترخی جی وطن را تصور شو به تو زدنم به ترخیشی بل محشر تر حاجت نشتر قیامتونو تمش بیلی داد کنزا لملا ناسا
دنیا تو